Saat. درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو ویبل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم لوبړی د دې سات خبرونه واوري. هند جمعې په ورځ افغانستان ته درې اویاټنه درمل، واکسینونه او بشري مرستې ولېږلې. هند هم راسته څو ورځې وروسته له دې افغانستان ته واستوله چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په 15 ورځني سفر هند ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو پر سوداګرۍ اړیکو خبرې وکړې. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د هند له لوري درې اویاټنه درمل او بشري مرسته د جمعې په ورځ کابل ته ورسېده. له دې جلا د هند این ڈی ٹی وی پرون راپور ورکړ چې د افغانستان او هند درمل جوړونکو شرکتونو د 100 ملیون ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د روفی انټرنیشنل ګروپ او د هند د زیدوف لایف ساینس شرکت ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې پر اساس هندي لوری به افغانستان ته د درملو د صادرولو ترڅنګ په افغانستان کې دایمي دفتر پرانیزي او هلته به درمل تولیدوي. پاکستان د جمعې په ورځ ول چې افغانستان سره اوربند نه ټینګیږي ځکه چې د ترهګرو ډلو بریدونه په پاکستان کې لا هم روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اوربند د دودیز پوځي اوربند په معنا نه و، بلکې هدف یې دا و چې د پاکستان دننه د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. د زیاته کړه له دې اوربند وروسته هم لوی تروریستي بریدونه شوي دي. د دې معنا دا ده چې اوربند نه دی ټینګ شوی ځکه د اوربند موخه دا وه چې د ټي ټي پي او هغو افغان اتباعو بریدونه ودرول شي چې له افغان خاورې څخه د پاکستان دننه بریدونه ترسره کوي. اندرابی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان پر درو ولایتونو خوست، کونړ او پکتیکا په بمباری کې د 9 ماشومانو په ګډون 300 ډیر کسان ووژل شول. د طالبانو حکومت دا بمباری د پاکستان کار وبالا او ویل چې په مناسب وخت کې به مناسب ځواب ورکړي، خو پاکستان وویل چې دوی بمباری نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اندرابی هم دا راز وویل چې اسلام آباد د وروستیو تروریستي پیښو پر وړاندې کې په ځانګړي ډول په پلازمینه اسلام آباد او نورو برخو کې د اوربند ته ډېره هیله نه لري. د واشنگتن ډي سي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو څارنوالي جینین پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد 2 سرتیري په ډزو ویشتلې دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې د قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکستریم او تلرویشت کلن اندرو وولف د چهارشنبه د بسپشین لډزو وروسته په بحرانی حالت کې روغتون ته وړل شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړی چې بیکستریم ساور کړی ده. پیرو وویل د لکنوال پر ضد اوس شپږ نور تورونه لګول شوي چې یوې د لومړۍ درجې د یعنی قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دو نور په قصدي ډول وژونکي حمله ده. او د سوریې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرایلی پوست په تازه برید کې د دې هیواد په جنوب کې 14 کسان وژل شوي او 24 ټپیان دي. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې 6 اسرایلی سرتیري هم سخت ټپیان شوي دي. اسرایلی پوست د جمعې په ورځ وویل چې د سوریې په جنوب کې د بیت جان په کلي کې د عملیاتو مخه د یوې ملیشي ډلې د غړیو نیول و. زمو شخل آزادی رادیو اوری د امریکا د ملي ګارد پر 2 سرتیرو لبرید وروسته امریکا د یو شمیر هیوادونو د گرین کارد لرونکو په اړه څېړنې کوي، خو ځینې افغانان په دې اندېښمن دي. پاکستان په امریکا او تاجکستان کې حمله د افغانستان له خاورې د ترهګرو له کار اخیستو سره تړلی وبللی. پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سیمنټو بیه لوړه شوې.
ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. انکه دی ورځو کې سیمټ بیان چې مخکې و نه نجک شوی.
په خوس کې د غنویو کښت شنه تیجه ورکړي کاروانګر وایي
د دلته کا کارخانه جوړه شي مونږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوري ته آماده دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان حکومت یو بار بیا ویلی چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمه او نړۍ لپاره په یو جدي اندیشنه بدله شوې ده. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان د واشنگتن پیشي او همداراس په تاجکستان کې د چینی اتباعو وشل کېدو ته په اشاره ویلي د هغو ترهګرو ډلو د عاملانو ملاتړ کوونکو ورته د اسانتیا برابرونکو او تمویلونکو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مشخص او د تایید وړ اقدامات د دې مخ په زیاتیدونکو غواشته بختوی یوازینی لار ده. د دې موضوع جزئیات ووري
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د برید له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې تر سره شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا بیا کارول په یوې جدي سیمه ییزې اندېښنې بدله شوې ده. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپلې ونیسې خبري ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نشي.
This repeated use of Afghan soil
da Afghanistan la khawri da trahgur anasur la kha bia ba istifada aw da Taliban hukumat tar mulatar landi da gwi da wamdara huzuri wa da si mawzu da che da simi aw da nadiwale tolane la parai ji diyan de khnara ta kad da hago kasano par za che da Afghanistan la khawri da faal aw trahgur dalo amilin la tadkun ki warta santiyawi barabar un ki aw tambilun ki di amali aw da bawar wad iqdamat da di maqbaz yatidun ki gwaq da makhliwi iwazina ilarda
and the wider international community
کتام د طالبان حکومت روسه د خاغلیان دربی د څرګندونو په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد د نوومبر په 28مه په خپل ایکسپانه د دغه پیښه په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو تیرونو لمخې په دې پیښه کې داسې کړې لاس لري چې د پوینا وړي په سیمه کې بې ثباتی او بې باوري رامنځته کړي. درې چینی وګړي د نوومبر په 28مه د تاجکستان د خاتلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې وبجل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمبه په ورځ ویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوی چې له افغانستان څخه ورغلي وو. خو وروسته تاجک چارواکو ویل چې دا کسان د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نوومبر په 28مه په یو اعلامیه کې ویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خاورې د یوې بی پیلوټ الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي همدارنګه د واشنگتن ډي سي په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنون کې بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړې کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوري وضعیت د لامل ګرځېدلې چاند شان بریدونو کې ښکېل هیوادونه هم دوی پړ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمينه برابر کړی چې ان هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي. دا څرګاري چې دوی په خپل په ترورونو کې لاس لري یا نور ډلو ته فرصت او زمينه برابر کړی چې دا ډول اقدامات ترسره کړي.
بیا دا ونه ده چې اسلام آباد په وار وره دا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډیری یې د افغانستان له خاورې پلانې کې او یا رهبری کېږي. هغه دا چې طالبانو تل رد کړي. د پاکستان سربیره د سیمې او شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته او دغه هیواد خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
لبل خوا پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې ټول نیول شوی افغانان افغانستان ته ډیپورت کړی دي. پاکستانی پولیسو د سه شنبه په سهار 1 بجې د نومبر په 15مه په ارجنټینا پارک هغه ځای چې افغان کډوالو په خیمو کې پکې اړولي وو چاپه ووهله او ډیری ونیول او حاجی کمپ ته ولېږدول. د دغو افغان کډوالو په ډله کې د بشري حقونو مدافعان، د ښځو د حقونو فعالان، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د افغانستان د تیر حکومت یو شمیر کارکوونکي هم شامل وو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
سلیمان د تیر جمهوری حکومت لبخوانی پوځیانو دی چې د سه شنبه په سهار د نومبر په 15مه د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو لیوی ډلې سره یو ځای ونیول سو او افغانستان ته واستول سو. نوموړي د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه ازادي راډیو ته وویل دی د امنیتي ګواښونو له ویرې له افغانستانه وتلی وو، خو اوس چې بیرته افغانستان ته شړل سوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او خپل شپې ورځې په ویره کې تیروي.
انا شاس خو دې مامم تمرې په ملاقات کې شوم، جرم ته خطر د کوب د ځای نامعلوم ژوندګي میکنم.
زه خپل کورنۍ سره راټی پورت شوم، زموږ ژوند له خطر سره مخ دی او اوس یو نامعلوم ځای کې ژوند کوو، د خطر احساس کوو. خو یونیسیر او د بشري حقوقو ادارو موږ سره
د پاکستان په اسلام آباد کې د ارجنټینا پارک د کډوالو لړلې بل استل سوی و خزینه افغان مدني فعال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو مخبر سی وای چې په حاجی کم کې لړې رستونز سره مخسوي او اوس په افغانستان کې د یوې ملګری په کور کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي.
یک روز بیشتر بود که حالو پای ما خودم آتش انگشت بودیم، رو هم با گشنگی بسر کردیم.
لیوی ورزی زیاد وقت سه و ماشومان می وگی تگی پادیو روز تا چدلتا افغانستان تراخلو نمو دو تلو زایدر لود او نمو کوای شوال کم کار وکرو. یو بلنجلی هم مون سر را دی بود شویده کورانه نشده دری خوندی اسلام آباد کی پادی دی دا انجلی مون زن سر را وستل دا چزوان انجلی و ویری دا چه وازی پادی شی.
پارت وقت که یو شمیر ها کورنۍ چې د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې له پولیسو تښتیدلي او لا هم په پاکستان کې ژوند کوي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. یوې بې سرپرسته ښځې او مدني فعالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
هر شی به د ایستلو له خطر سره مخ یو، نه خوراک او نه پوشاک ته څلرو. در په دره یو ځوان ښځه له څلورو کوچنیانو ماشومانو سره په سړکونو شپې ورځې تېروم. فعلا حیران پاتې یو چې څه وکړو. موږ کې مدني فعالان او پخواني پوځیان هم وو چې ټول یې افغانستان ته ریپورت کړل.
ایستل شوي کډوال او هغه کسان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي دا کوي چې د دوی د کور وسایلو، پیسو او حتی جامو په ګډون ټول شتمنۍ لوټ شوي او پاکستانی پولیسو دوی ته اجازه نه ده ورکړي چې له ځان سره یوسي. له ارجنټینا پارک د افغانستان ته استل سوی مدني فعال دیبا فرحمند ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې په دې پارک نیول سوی وو له 400 څخه زیاتې کورنۍ پکې شامل وي چې افغانستان ته استل سوی دي. د سه شنبه په سهار وختي شاوخوا 1 بجه پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په مرکزی برخه کې په ارجنټینا پارک عملیات پیل کړل او سلګونه افغان کډوالي ونیول. په ټولنیزو رسنیو کې خبري سوي ویډیوګانې ښیي چې پولیس کډوالو سره د دوی د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي ډک چلان کوي. ځینو کډوالو د دوی له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 کورنۍ په یاد پارک اوسېدلې چې په خبره یې پولیسو دوی سخت وهلي او په ډیر بد حالت کې حاجی کم ته لیږدولې دي. یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزې د نشټوالي او د کورونو د مالکینو د اجازه نه ورکولو لامل له کورونو له ایستلو وروسته د اسلام آباد په جیشپاک سیمه کې په ارجنټینا پارک پناه اخیستې وه او په سختو شرایطو کې خپل تر خیمو لاندې شپې ورځې تیرولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا حکومت اعلان کړی چې د یو شمیر هیوادونو وګړو ته د ورکړل شویو گرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې د یوې نوې امنیتي تګلارې د پلي کولو په اعلانولو سره دا هم ویلي چې د ټولو حقوق افغانانو د کیسونو د پروسس بهیر یې ځنډولی چې د بیا میشتېدنې کډوالۍ پروګرام کې شامل وو. د امریکا ولسمشر تازه دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له درېمې نړۍ د ټولو وګړو کډوالۍ په دایمي ډول ودروي. جزئیات په دې راپور کې.
په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تھانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارټونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتبایو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباو ته اشاره شوی وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
بهر وځو د امریکایانو له یو بیل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کیږو چې د خپل د کډوالو د زیانګړي دوه پیل خي
میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او ګرین کارت لري. که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کیدو لامل وګرځي.
افغان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الای ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسرې کار کړی. خو د دې دغه سکرینګونه احنا هم تیر شوي بي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کې حاضر یم، ځکه چې ما دو سره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سایز د سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو میاشتو د هلته ماتل کړي یو. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلي دوی سټاپ کړه ودرولل. دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ دا پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بے برخلیک شو. بل خو دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به له دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکر گزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښته اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي شویو غړو یوې سرتیری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوی ده. پټیل وویل چې دوی د بریچ شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان رات کلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دی را دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې کاروانګر وایي چې سشکال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچيري په داخل کې د بوري او غوړي تولیدي فابریکې جوړ شي، نو په دې ځای کې به د غنیو کښت پاملرنه لا ډیره شي. لبلې خو د خوست کرنې ریاست مسؤلان د غنیو حاصلات شبولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي دوی به پانګوال د بوري او غوړي د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي او په خپل برخه کې به له هغوی سره مرستي وکړي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچه د اړوندې ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچه ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غنی کړلې مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي. نو موږ به دینه خلاص چې یا پاکستان نه یا بل ځای نه یا ازبکستان نه یا تاجکستان نه موږ برارو رو موږ په خپل په کور دینه نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي. اول ځایم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلور ستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره بای کوم درې کوم.
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي، خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوشوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي، پوشوي سهولت پي په صحیح ریټ په ملاویږي صفا سترا.
موږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کې دا یا جوړه کې بل به د خالق مصروفه شي په دمینځکو کې. نن سبا زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکانا پرزونه بای لوړی شي بالکل تکانا دای کنا بیا پیکر کی چوالا دا خو پروسه کول مو تاون وکړو کنا بالکل تبیا دای زړه نه کوي چې دای کنا زمیداری ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکټار ځمکې ګڼې کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چیرې فابریکې جوړې شي د ګنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګنې ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری دپاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره ګنې چې هغه د بری په افریقه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري ګنی پکې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډیره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي له پاکستان سره د لارو له بندیدو سره د سیمنټو بیل وړې شوې دي. دوی شکایت لري چې له دې عمله کارونه ټکنی شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان دا خبره تاییدوي، خو د دې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان علي کوزای وایي سیمنټ دا مهال له ایران پرته له تاجکستان او نورو هیوادونو هم واردېږي. شي
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بې ساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. هم د دلیل د تورخم لارې بندیدل دي غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایرانی سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانی شرکت مسؤل شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویرانو شرکتونو را واردول، ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ بای نه چې مخکې ول دغه نه جګ شوی دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزی، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چرا رسیږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې او غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ څخه تقریبا ورس کې 2-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټنه یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخليدل. او اوس چې دا سمټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر تنه سمټ د دوه غارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي، نو بلا شک چې دا د بازار د ارزې او تقاضا د اصول په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نرخ چې ډېر زیات جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې فاصلې د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې مدا قیمت ولېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ د محل ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی هم جمعه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسره شپږنیم سو وسره افغانۍ ته یو خلک ترسه دلی وخت اوس بیرته یو څه راکته شو او هغه د ایران نام خام سمټ راوړل وسل ډیر راوړو د تاجکستان نام راوړو 1280 د ورځې حالت راځي او وس نوې ازبکستان او ترکمنستان سره هم قرارداتونه وشو نو یو څه نخې بیرته نورمال شوه دي اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه راغلی زه امیدوار یم چې بیرته نورمال شي
خغله کوزه وای په افغانستان کې په ورځنی ډول 2300 ټن سمنټ تولیدیږي داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یوس په دې هیواد کې شپږ تر 2000 ټن دی نو موري زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 20% سمنټ له پاکستان څخه راتلل د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپل ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو لومړنیو خوراکي توکو میوې سبزیو او نور هغه توکو به لوړې شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه کې شامل وو
تاسو فیسبوک کاروئ
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د ازادي ملمه
سلامونه او درناوی ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن خار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی خغلې سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی بلکې له هغو افغانانو او د هغو کورنۍ سره چې تازه جرمنی ته رسیدي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي د ازادي ملما په نننې خبرونه کې ل سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصيلي خبرې کوو خو زموږ خبرې بیا هم د ملما په پیژنګلوي پیلېږي
تاسو تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی زمانوم عزیز سرشار ده د محمد نادر سرشار زویم د ملک عبد السلام المسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پوري اسداباد پوري تړلې کلې ده البته زیږیدلې مو تر څلورم ټولګي پوري ملته ذکر کړي بیا کابل تر اغلی او سمودا تو کلم په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د دریو لسیزونه را پدی خو په المان کې اوسېګم
سرشار صاحب وړاندې خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم لتاسو معلومات غواړم تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ خو لمړی راځو تاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو اوسېدلې څومره وخت مالته تیر کړی لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېلوې تاسو
مرنه تکل سه په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو او التزما اوبر دومره نو تقریبا په یو وشکلنې کې چې د افغانستان نه راوتلې ما خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکو په سیر برخه اخستلې ده خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشومان نه ډیره مینه و او پامدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پات شي ویډیو په جنگلو مې ورسره و
فرهنګي فعالیتونه مو ډیر په کومو برخو کې
او کرشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه مې کړې دي خو به مې د څو کال کېږي پریم خو د ځکه هغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکل او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلینه کوله په شیری برخه کې یو څه ناسه هلی ځلی مې کړې دي خو تر ډیره حدا پوري نه دی او نصر مې هڅه کړې ده مقاله مې لیکلې دي او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدیخه نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت مو هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کوم دنده راسپارل شوې ده زما پکې اړتیا وا په مغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې او خپل برخه خپل وند مې پکې سر تر سوالې ده
مته د سحکاری چې ډیره برخه ستاسو د فعالیتونو به افغانانو سره د امرستو په برخه کې د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته راسیږي لغو سره د امرستو په چارو به او په د فعالیتونو به ستاسو هڅه متمرکز وي همدا څه ده
او بالکل بالکل تکل صاحب زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی د غنوي کډوال خويندورونو چې زمنګ راغلي دي زمنګ ملګري زمنګ ټولنه زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي مرسته کوي کومکونه وسره کوي او مخپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم مخصوصي ذکر په دغه برخه کې کړی دی خو علاوه ما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې د عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپل دغه تجربه په اړه راته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورسته یو وختونو کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شی دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریکه کړه او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي دغه سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې زمونږ ملګرتیا وا دلته شراغله. نو تقریبا مونږ فعالیتونه په ګډه شروع کړي او دوام لري. تکل صاحب
ډېر ښه. په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو. په دغه یو حالت کې ستاسو هڅه سوا او لکه ستونز سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډېره د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پرې لکه ذهني مصروف وساتي. او په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغم د افغانانو دغه جرمی قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ته ډیر ناوړه ګټه واخستل شو. عوامل او دغه ډیر دي خو د دینه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول ودی؟ دغه سی یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل څه تاسو ته څرګندې چې دسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې دسې په تصادفي توګه وي، دسې د سي پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په د اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ وسره د ځوانانو سره زمونږ غاړي کې ډيري دي موږ د خپل تجربې لمخې په المان کې د دې هواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګخ د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو خپل تجربې وسره شریکو یعنی مختص ته مخ کې ویل چې د جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو دلته افغانان چې ده په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روان دي به اکثره ماشومان ښوونځي او ځي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړي وکړي لوړې زده کړي وکړي یعنی په ټولنه کې د افغانانو هغه وضعیت خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپאי ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصيږي دا پرختیا او په واقعیت کې یو ستون زده
ربشو د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې لکورنۍ سره ول ځوانانو سره ول افغاني ټولنو سره ګورې او لارښوونه ورته کوي مګر کونر فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده کزه تاسو ته د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي مثلا ځوانانو تم د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق لباندې موږ سیمینارونه جوړ کړی دي ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی دا د دې ځانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دی او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کولر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړی دی او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډه جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راتوي از د غونډو په باب
مخو تکل سب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکېل چې د ساين غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاسټر اورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنګ او مسولیت بولی شاغې وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو د کونړ سین د مشایری ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی موږ دا نوم د دې لپاره غوړه کړی دی چې کونړ سین چې جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي په دې باندې باید باسونه وشي نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړې ده دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده که تاسو ورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکی خلکو لخوا راټیړل دي او مقاله په ویل شوې دي دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسول دي نو د کونړ سین مشایره چې ده دا یوازې مشایره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاس چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کې برغه ټول دغه کې نور خلک هم سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه حالې زلی ومنډه رامنډه مسولیت زمونږ د کونړ د خلکو پوري دي خو د دې ټولنې خدمات چې دي د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي دا ټول افغانستان ته رسیږي کزه تاسو ته څو بیلګې هم لکه په لوی پکتیا کې چې زلزلې شوې وي البته موږ هم سره سوال دي تیر کال چې دي د هرات زلزله زپول سیمه ته مونږ 15000 اورو ولې ګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول پکار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمنګ مالی مرسته او تر رسیدلې دی دا وشي په ختیځو ولایتونو کې زلزله وشوي نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو مونږ هلته لیږلي. هدف مې داو چې زمنګ دا نوم چې ده دا سې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه نو حتمن دی باید پکې کونړی نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا مونږ دی نوم په توګه باندې استعمالو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سې استعمالو. او زمنګ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمنګ اخلاص او خیګنی دا ټول افغانان ته رسیدلی دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار مونږ کولای شو چې مونږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واوري خویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهنیم تیار یو وخت ورته ولرو به یو مشخصه نیټه تاکو پاکه باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولادت خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی تراغله او نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی باندې ورکړی ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب وو دا خو زموږ خپل کور دی نه
دی د ټول اروپا غونډې دي د جرمني
او غونډې وادونه دي جرمني سره نږدې دي زموږ د ټول فرهنګي بلګري شته دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیخري په دې باندې باسونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مننه دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې مېرمنې څومره ونډه لري دغه قصې به کې راڅرګرلې و او افغانستان یې سره پرتله کړې و. دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امداراس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځنګړي توګه د کولړ په سین باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرمیز او ډیر هررخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیر پزرفوري مقاله لري.
ډیر زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنځ برخوانی راټول دي.
بالکل خدا ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنگ هم لري، ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمی یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زمونږ دپاره ارزښتناکي د افغانانو دپاره ارزښتناکي دغه کیسې مونږ پکې راچیړو او حاکمانو سره یې شریکو. مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ولس اتل سو کالو کې د دې تاسو خبرونه د دې حوصله ونه لري. خو زمونږ فعالیتونه د په مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو. تبن دا سیاسي رنگ خپل یو مونږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دین اورست هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي؟
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي. په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکو نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کور مودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریکم کړی دي، بیا ورسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې ده په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي. په دونیوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره خایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسړه ده چې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې می دی، یو چت لاندې کې می او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلی تر کچه پورې پات کېدل شي. په سیاسي او فرهنګي دګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي. فکر کوم چې دا به ستونزمن وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګیډه ګیډه خو تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه که یو نفر راوړي ډیر بستړی کی که یو نفر یو امسا چیرته وګورځي نو اغه نم دغه جوړیږي خو خلک پستړی کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل خپل چوکاټ دی خپل ضرورتونه دي په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانا د فکر د نگانا د ارزوګانو د نگانا زه خیګه چې په مجموعه کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخوي خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل دا خو د فعالیتونو څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعرې د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړې دي یا مثلا هېواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا که تاسو فکر وکړئ د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالم سیالي د دې خلا نورم به ګټې دي.
غوړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی؟
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر وروسته پات شو. افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه